دولس بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اخلي امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلې دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازې ټام وست هم حضور درلود. اخلي امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزند واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته یو میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پروسه پیل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درویشتمې څخه تر وویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو ترسره شي. په ایران کې د یوې نیول شوې نجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نښې نښانې تر ډیره له 15 پیته کلنې وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا پیښې ډېرې دي. څېړنو خودلې هغه کسان ډېر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زېږولی شي؟ عمده نښې نښانې یې څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني دې پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریفه ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوانو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخې وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو ورو په تدریجي توګه باندې خپل هغه ذهني توانمندۍ چې دا د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شیان هېرېږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق لاده پیدا کیږي. اصلي مرکزي هسته حافظه ده. په دې کې لومړی تاسو وی چې د نږدې حافظه خرابېږي، یعنی د لنډې خبرې چې موږ کوو دغه د لنډ وخت خبرې چې کوم دي دا د شخص په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي دغه خرابېږي. بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړي اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خی وي، هغه په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او دا یو تخریبونکی اختلال دی، کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي. عصبي نس بالاخره صدمې ګوري او اتروپي یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي. دا داسې یو ناروغي ده چې بل علاوه د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. موږ به په نښه نښانو باندې خبرې کوو.
بله ډاکټر صاحب، هغه جدي بڼه کومه یوه ده؟ یوازې همدغه ده چې یو څه هېرېږي حافظې کې نه پاتې کیږي، او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي؟ یعنی داسې حالت ته هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني، داسې حالت ته هم وضعیت لونکی دی د الزایمر د ناروغانو؟
د ته دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلاتو باندې هم منتج کیږي. د حرکاتو کې مثلا ناهمغي رامنځته کېږي، مثلا په خپل ځان ته رسېدګي نشي کولی، حتی خپل لباس مثلا نشي بدلولی، او دا هغه پخوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاده وځي، د ژوند مهم مسایل د یاده وځي، او بالاخره دی حتی د ټولنې په اوږو باندې بار کېږي، او تر څو چې دونه مراقبت کوونکی نه وي او دونه مراقبت ونه کړي، نو دی به د فوق العاده مشکلاتو سره مخامخ کېږي. قضاوت خرابېږي، ججمنټ خرابېږي، دا هغه عوارض دي چې دلته شروع کېږي ورو ورو، او بالاخره حتی دا د شناخت یو اختلال دی، دا یو عصبي نیورولوژیک اختلال دی، یا د مغز ناروغي ده چې وروسته په رواني شکل باندې هم مشکلات چې هغه مثلا په فکر کې هم رامنځته کېږي، په حافظه کې، همدارنګه په بنی فردي روابطو کې، اجتماعي روابطو کې، په مسؤلیتونو کې، په ټولو کې تحلیل رامنځته کېږي، یعنې په صرفت رامنځته کېږي، زوال رامنځته کېږي.
بله، دغه عواملو باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړله، یو عامل وایي دا دی چې کله سن له 15 پیته واوړي، نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظې کمزورتیا پیدا کیږي. نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوي، یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عامل په توګه، او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالی د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي، خو داسې زیات ترسي یا جنټیکي فاکتورونه پکې مطرح ګڼي. کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکي خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي، دا چانس په اولادونو کې مثلا ډېر زیات دی. هغه کسان چې دوامدار بې خوبیانې کوي، هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي، او هغه کسان چې مثلا بعض غذایي مواد نه استفاده کوي، چې دغه غذایي موادو کې سبزیجات او مثلا میوې او یا حبوبات شامل نه وي، دغه مدیترانی خوراک نه کوي، مثلا زیاتره د غوښو نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونو نه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي. هغه کسان چې مثلا تاسو یادونه وکړله چې دوامدار خپل هغه مغزي فعالیتونه یا فکري فعالیتونه استفاده نه کوي، مثلا مطالعه کول، سټډي کول، دا مسایل دي. د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی، خو زیات جنټیکي فاکتورونه ښودلي دي. په نوره نړۍ کې نسبت زموږ هغه هیوادونه چې مثلا ایشیایي هیوادونه دي نسبت اروپایي ته دي کې کم ښودل شوی دی، زیاتره د غذایي فاکتورونه پکې هم ښایي، او بل هغلته بعضې فعالیتونه مخکې ارزښته چې هغه هم پکې ښایي، هغه څوک چې سپورت نه کوي، ورزش نه کوي، دا مسایل هم پکې ښودلي دي. دا داسې دي چې تیوري په شکل باندې دي، ما په صورت قطع زیاتره ویلسي جنټیکي فاکتورونه دي چې یو ډول پروټین دی، دا خپله د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې نه کوي رسوب کوي، او کله چې رسوب کوي د هغې دغه فعالیتونو هغه رابطې چې کوم یو دي، کوم سره نفسونه چې جوړ کړي دي، هغه رابطې جوړې کړي دي، هغه د قطع کېدو سبب کېږي، یعنې بالاخره هغه عصبي حجره له منځه وړي. کله چې له منځه وړي، وړه هغلته د مغز کوچنیوالی رامنځته کېږي، یا زمور چې ورته وایي که نه، اتروپي کوي مغز، او وروسته بیا مغز خپل فعالیتونه سرته نه شي رسولی. خو زیاتره د عوامل همدغه ارثي فاکتورونه ښودلي، بعضې محیطي او بعضې غذایي عادتونه او بعضې فرهنګي مسایل دا هم پکې رول لري. نو دا دغه الزایمر ناروغي او زیاتره د 15 کلنۍ نه په لوړ عمر کې پیدا کېږي، یعنې په ټیټ عمر کې ډېر زیاته نه وي. اما ګرازو لایم مخکې حالت کې وپېژندل شي، ارثي فاکتورونه مثلا په چا کې وي، نو هغه به کولی شي چې تر بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوی وشي.
او سلامت اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکړي، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم نبی الله زابلای د اخلي ایران خبرې کوم لودین صاحب.
او مهرباني وکړي زابلای صاحب،
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لنډه پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، آیا که یو څوک ډیر ستړی ووسی، مثلا ډیر زیات ستړی ووسی، هغه پر اپیزه ناوړه اغیز کولی شي؟ اپیزه کمزوری کولی شي که نه؟ او بله پوښتنه مې هم دا شي، بله اپیزه نه وتښتېده، دا هم یو مریضي کېده؟
زابلی صاحب پوښتنه درلوده، ډاکټر صاحب وایي دا چې سړی ډیر ستړی وي، فزیکی کار وکړي، دغه ستړیا هم د حافظې په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه؟ راځي دا پوښتنه به جواب کړي، به همداسې مختز ممکن نور اوریدونکي هم اړیکه ونیسي.
بله بله، دا ستړیا خو ډیره واضح خبره ده. مخکې مال دوکا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي، استراحت نه کوي، خوب نه کوي، دیس کسانو ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي، او د لنډ وخت لپاره د حافظې خرابوالی یو مونږه بعض وخت داسې کېدلی شي چې د رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ دا فکري تمرکز کانسنټ چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي، ځکه چې کله دا مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خو ټول سیستم خسته یو، په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نشو ساتلی، موضوع ښه اخیستلی نشو، هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده، خو مونږ هغه ساب کې جذب ښه نه دی کړی، ځکه زمونږ یاد روحي فشار او یاد فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخیستلی نه دی، مونږ استراحت وکړو وروسته به هغه نورمال حالت ته تللی شي، اما که په دوامداره توګه څوک بخوبیانې وکړي کافي استراحت او تفریحي مسایلو ته غذایي موادو او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښت ورنه کړي او همیشه دپاره د ستومانه پاتې شي او استراحت کافي ونه لري خوب ونه لري، نو کېدای شي بهر لواز دی نه چې په نور جسمونو او نورو سیستمونو باندې به بد اغېزه کوي، په حافظه به ضرور بد اغېزه کوي.
بل اورېدونکي بر وخت مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
خاکسار یم له پکتیا.
ښه مهرباني وکړئ خاکسار صاحب.
دما خو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه ده چې خپل ما خو ډېر سخت مزدوري خواري کړی دی، کنه حتی شپه ورځ ما د پیانی کړی دی، شپاړه ساعته اتله ساعته بیا هم چې کله دا سخته دی پی وکړه کنه هغه د ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغه کېده، لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کوو، او وستاسې یوازیتوب خوند را کوي کنه ډېرې خبرې خوند نه را کوي. داسې
خاکسار صاحب، ستاسو سن څومره دی، عمر مو څومره دی چې داسې اوس منځوي شوي او غواړئ چې یوازې اوسئ او ډېرې خبرې ونه کوي؟
زه خپل درې کلن یم، یو تن ډریور یم کنه.
نو څنګه ډریوري خو یوازیتوب نه وي، ځکه تاسو سره کسان وي، سپرلی در سره وي، کله کله به خبرې کوي، کله کله به بحثونه راځي، او دغه زموږ اکثر او تاسو موټر چلوونکي خو ډیر بحثونه خوښوي، ځکه چې په دې سیاسي مسایلو هم خبرې کوي، په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي.
زه د خپل د ماشینګری ډریور یم، د پروژو کې ما ډیر کارونه کړي دي کنه، د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه، هغه دی لاین ډریور دی نه.
خا خا خا، مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، ستاسو په ستونزه باندې خبرې وکړي چې لامل یې څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه؟
بلې، نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلې وړاندې کوم. اصل موضوع دا ست چې دغه یو د وخت کار کول په خپل ژوندانه کې چې هغه تفریح نه وي، هغه استراحت نه وي، په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مسله مطرح کیږي، په دې معنا چې هغه هر څه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي. پارسو د سره خو دلته موضوع دا ده چې دا کومې نښې نښانی چې وړاندې کوي، د ډپریشن نښې نښانی دي، په خپله دغه کار کول دوامداره هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار. دا دوامداره رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي، چې هغه مونږه دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کېږي. په ساده شکل کې ووایم، دغه نیورو ترانسمیترونو یا دغه عصبي موادو د کمبود په وجه باندې ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېږي، چې پای کې هغه یو لومړنۍ دلیل دا چې سړی به بېدلیل خفه، یوازیتوب به خوښېږي، خبرې به خوند نه ورکوي، وایي به چې ګوشهنشینه اوسم، فعالیتونه ورو ورو کمیږي، علاقمندي کمیږي، دلچسپي کمیږي، خوب خرابېږي، اشتها خرابېږي، دا ورو ورو نښې دي جدي کې پیدا کېږي. پرسونه سره په دې کې د حافظې هغه فکري تمرکز هم خرابېدلی شي او توجه هم خرابېدلی شي، نو بیا شخص داسې فکر کوي چې کېدای شي زما حافظه هم خرابوي، خو د وخت په اوږدو کې دا چېرته دوام پیدا کړي په خپله حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولی شي. بلند محل کې زه داسې ووایم چې دغه کارونه چې دی ډېر کړي دي او اوس هم کوي، په وخت سره تفریح مثلا نه ده کړې، دی د یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د نږدې یو رواني متخصص سره، چې کېدای شي دی په یو خفیف متوسط ډپریشن خفیف او یا متوسط ډپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته، چې په لومړۍ مرحله کې د درملنه اسانه ده او مشورې زه لنډې ورکړم، چې یو خو دې کوشش کوي چې یوازې پاتې نشي، د خپلو دوستانو سره اوسي، استراحت دې کافي کوي، غذایي مواد د میوجاتو نه استفاده کوي، د امکان تر حده پورې زموږ په هېواد کې خو میوې شي دي، مثلا په کلو باندو کې پیدا کېدلی شي، او سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري، او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومک کوونکی دی. بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي،
او ضرورت دې پیدا کیږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته دې درمل نه است.
بله مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان. دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو. د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدای د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب ښه سپارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ او تاسو که د عامې لوبې راواخلو، مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بېلابېلې برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، ښه ورزش یا مثلا ښه طریقه کومه سپارښتنه کیږي؟ کومه ښه لاره ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاذ، خبره ده صحیح ده. خدای فزیکی سپورت چې کوم یو ده، موږ په دې هوا کې دا خبره ده خبره ډېر کېږي. نو ولادي د کارونو کوم خدای ورزش په خپل باید سي سیستمیک باندې کار دی، او په ترتیبي ډول باندې هغه جسمي حرکات دي، او هغه د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې یادیږي، یا اندورفین او فالین. دا وی الله پاک خپل د انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذبذب کړي چې هغه د درد او د درد سیالو انتقال مخنیوی هم کوي، او مثلا خوښي رامنځته کوي، مثلا حافظه تازه ساتل شي، د ډپریشن نه مخنیوی کول شي. دغه اندورفین او فالین چې زیات شي مس کوي، نو ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډپریشن نه ساتي. سپورت دومره یو خد هغه هم په حافظه باندې تاثیر کوي، او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کومې دي، کوم وایي چې ټول خلک د مطالعه کوي، خو متاسفانه زموږ په هیواد کې تعلیم او سواد کچه او د ډېره ټیټه ده، او په سواد کې کچه ډېره زیاته ده. خو زه په دې وایم چې ذهني مصروفیت بعضې خوشایند مسایلو باندې، بعضې خوشایند فکرونو باندې، په هغې باندې زموږ په گذشته باندې فکر وکړو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو، او مطالعه کول. هغه کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي، هغه کسان چې هر کل په کلي او بانډو کې اوسېږي سواد نه لري، دغه ذکر او اذکار، شکر الحمدلله موږ مسلمانان یو، دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدلی شي، او هم عبادت دی. نو دواړه مسایل پکې شامل دي. نو ذهن چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پرې وکړو، نو هماغومره زموږ حافظه به تازه وي. او که څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کړو، او حتی فزیکي فعالیتونه کم کړو، نو هم به جسمي توان ناتوانۍ سره مخامخ کېږو، او هم به د ذهني ناتوانۍ سره مخامخ کېږو. نو زیاتره هغه فکري مسایل چې کومې دي، او ذهني مسایل چې موږ تمرکز پرې کوو، چې مطالعه کول دي، او کسان چې مثلا د غازي کې راسکار چې کومې د زده کړې دي په کلي کې، د جومات د مولایي صاحب نه او هغه ټول شي دی تکرار کړي، او د خپلو دوستانو سره مرکې او ناستې ولاړه ولري، هغه تېرې خاطرو باندې فکر وکړي، په راتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظې هم دغه ده چې دا باید خلکو سره رابطه کړي، کنه چې دا باید خبرې وکړي، یاداشت وکړي، او مثلا هغه تېرې خاطرې تکرار کړي. دا د ذهني فعالیت ډېر زیات مهم دی.
ډېره مننه کورمو ودان ډاکټر صاحب. راځئ چې یو بل اورېدونکی وصل دی، په دې هیله چې غږ یې صحیح وي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
زما پوښتنه ده ډاکټر صاحب څخه چې کله چې عصبي دوا کوم انسان وخوري، هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري که نه، او څنګه کولی شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان. د دې اورېدونکو پوښتنه واورېدل شوله. د عصبي ناروغیو د دارو درملو د غیس په اړه پوښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولی شو چې له ژور خفګان ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اورېدونکو ته پوښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اورېدونکی هم راوخلو.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبرو کوم، خو زما ذهن نه وتی، او کور بعد یو ښه پوښتنه مطرح کړل. زموږ په هېواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکې دواګانې دي. په دې هېواد کې په بېساره او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کېږي، حتی په کلو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولۍ، او دا ناروغان اخلي. اول دپاره ورته خوشایند دی، خوب ورته راوړي، او یو څه اندازه ورته مزایا هم لري که نه. خو د وخت په تېرېدو سره اډکشن یا وابستګي هم رامنځته کوي، چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي یا اختلال دی چې دې پورې به تړاو پیدا کوي، بدون د دوا نه به خوب نه ورځي. او بل دا وروستني تحقیقات ښیي، وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو نه استفاده کوي، دا په خپله وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ دپاره وایي شرایط برابروي. یعنی هغه څوک چې د خوب دواګان نه بې ترتیبه توګه او په سوء استفادې شکل باندې، یعنی د استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې. متاسفانه زموږ په هیواد کې دواګانې توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه ښودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکړي. نو په قطعي صورت سره دغه دواګانې سبي دواګانې چې په ذهن باندې بد اغېزه کوي او حتی په جسم باندې بد اغېزه کوي که خپل سره دا دواګانې استفاده ونه شي.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه ژور خفګان نه ځان وژغورو؟ دغه د اوریدونکو پوښتنه هم وه او اکثر افغانان نن سبا په ژور خفګان هم اخته دي.
بلې، د خپل ژور خفګان عوامل خو ډېر زیات دي، خو دغه بلجیکي ایرسي باندې عوامل پکې مطرح کوي، همدارنګه رواني او اجتماعي موضوعات دي چې دغه رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي، مثلا د کار نشواله، د اقتصاد خرابواله، د په هیواد کې څلکلنو جګړه، دا ټول هغه مسایل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي. د دوامداره سټرس په توګه دې لامل کیږي چې ممسکې هم چې غنیم ترانسمیټرونه راکم شي او بالاخره ژور خفګان یا ډپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته به څه خوند نه ورکوي، د څه نه به لذت نه وړي، خوب به خرابېږي، اشتها به خرابېږي، روابط بین فردي به خرابېږي، د کم انرژي احساس به کوي، د ځان وژنې فکرونه به ورته پیدا کیږي، د ځان ملامت ګڼلو دغه نښې نښانې دي دا به ورته پیدا کیږي. خو راځو هغه مخنیوي ته. مخنیوي داسې دی چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پورې ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکشنو کړو. بعض کسان داسې وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. یو دویم، کله که چېرته زموږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وو، موږ باید کوشش وکړو په حل کې د هغې ذره زیاته مرسته وکړو، یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت یا منیجمنت کې ورسره مرسته وکړو. هیڅوک د بل چا ستونزه په مکمل توګه نه شي حلولی، اما کولی شي ښې مشورې ورته ورکړل شي. مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم، دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصین سپورت خبره کوي، دا ډېر زیات رول لري. ورزش کول دي، تفریحي مسایل دي، دې ته باید د ارزښت ورکړي. او بل ډېرې خبرې باید موږ خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو، ایموشنل ابریکشن وکړو یا تخلیه هیجاني وکړو، ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي، دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا ډور خدان د پاره لار واري. هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي، هغه کسان چې ځان د لاس اور کوي، د کورنۍ غړي مسولیت لري، د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي، د هغه سره کومک وکړي، او هغه سره مثلا غمراتي وکړي او د هغه نه خپل توان تر حد پورې حمایه وکړي، بل خصوص د کورنۍ غړي. نه یوازې دا چې زموږ په ټولنه کې حمایت نه کیږي، بلکې نور هم په فشارونه وارديږي. هغه کسان چې د جوړ خدمت نه خنخاني سره پیدا کیږي، هدا خپل نو سټرسونه په کم کړل شي، نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، راځي چې یو بل اوریدونکو را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلام ډاکټر صاحب، سلام همدر در سره پاډی کې کوم لغمان.
ښه، مهرباني وکړئ همدر صاحب.
زما خو پښتنه دا د ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوښتنه کنه، او چې درملنه ونه سي یا پاملرنه ورته ونه سي کنه. او بل خبر دا کوم کنه لودین سي سي دام پر رواني تکلیف کې راځي، لکه یما دکان دغلته دي لارې په سر دا کنه، او چې سړی د سيزي ما ته ډیر پور کغاټي کواړي، نو هغه اکثره خلک د سي لاس ایسو کومر سره نه لاس څه د سي کوي، او خرو غو جوړ سړی دام نه سي کوم لیونه یې کنه. یا اکثره دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي، او ډیره خاموشي دا خو سیدا ډیره غدیده رواني تکلیف سره تعلق لري. خدا ډیره خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه، دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي.
او سلامت اوسئ، کور مو ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام، مهرباني.
نعمت الله نعمانی د هلمند ولایت څخه در سره په تماس کې مول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته د حضرت تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. ډاکټر صاحب ته پوښتنه را ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي؟ د ځواب په کولو کې ورسره ستر عامل بلل کیږي کیا؟ دغه یو پوښتنه مو نور مو پر خدای سره. السلام علیکم.
علیکم السلام، ډیر مننه. سلامت اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه.
یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي، خو فکر کوم اړیکې نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنه جواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنه وای، که چیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا، څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدر صاحب، ته به خپل سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي. او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي، او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي، هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي، دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونه شي، نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې که فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونه شي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي، او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. باندې په خپل لکه دویم جز د دې پوښتنې دغه په ارتباط باندې چې درې وکړه خاموشي، یو څه بعض عادتونه دي، بس خل ډېر زیات اکتیف دغه نه شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغه خاموش یا مخفف فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسؤلیتونه سرته رسوي، بین پردي روابط لري، ډېر زیات نه غږیږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي، ښه مثلا خلکو سره رابطې لري، وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي. او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسؤلیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته به موږ اختلال ویلی شو. دا به دغه دی چې ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په جوهر خفګان یا ډپریشن اخته دی، که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مشکلي اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي، هغه نو بیا زیات نه لري، په اختلال نه شو ویلی تقریبا، هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردیانې خو مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپله د الزایمر په دغه کې دا ملی شي، کسان چې په دوامداره توګه لوړ فشار لري، کسان چې مثلا ډیابت ټایپ دو ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامداره سردردیانې لري او په وخت سره هغې درملنه ونه شي، نو بل علاوه دېنه چې یو احتمال یې ویلی ده چې کېدای شي دا کسان هم د وخت په تېرېدو سره دغه سردردي او دغه دماغي فشارونه او مشکلات د دې لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر دپاره داسې ورغو قطعي صورت سره مستقیما نه شو ویلی چې هر څوک سردرد بیا په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم پکې رول لري چې ټول میراثي یا جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له سټډیو سره وصل نشوې. زموږ خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دري ژبه درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا خطه کتاب خاطر نارا قریشان می کنی تا خطه دریو از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، بهار من